کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د غلطه په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 1200 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکو کې د مرکزي اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوی و. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
د وی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتی اندیشنې حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیل دی سي. د شغلی خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم لخپل اړخه 1118 بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغاني مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لنډې پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د غلطه په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 1200 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د وو افغانانو مړي کابل ته لېږدول شوي دي. د رویټرز خبري ایجنس پر راپور کې ویل شوی یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې چې د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغلی خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبه سوې بیړۍ کې د 200 افغانانو جسدونه پیژندل شوي دي او د نورو مړي د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنگ او بې وزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هېوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخت په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای مدن
دی وی لتیر پنجشنبه به رئیس طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل. اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغلی روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشتي مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. زموږ خلاصه ده د اړوري. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدې قنسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدولې دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قنسلګری په تړلو عکس العمل وشوه. د وزارت دا اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروري ځواب بللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 1 چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دې په هیوستن کې خپله قنسلګری وتړي. دې بدلون د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پوځ روسیا ته رانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزې وسلې او جنګیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېلې خواوې د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. پینټاګون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو د استولو دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی. او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتې دوه دی چې د کورونا وایرس مثبت پیشې پکې په لوړې دوش کاری. اندېښنه شته چې دا مسله شایي یو ور د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شورا وی طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ وي.
موږ تمه ده چې چیرې ستونزې ته اراده موجوده وي، خدا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
له روزګان څخه هم راپور لرو، د جنگ یا هم جګړو په اړه نه بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پای ته رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تلانه کرکټ کلب درې مقام تلانه کرکټ کلب دی.
په بهرنی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړو سویو ستونزو او لانجو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبه تر څنګ اوریدل سي. تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. په افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د ملي مصالحې عالي شوراوې طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوره ده دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولیزه توګه پای ته ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پای ته رسیږي هغومره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه اوري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله پلار کې د نګدیش پکس او بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا نه د سولې مذاکرات پیلیدل لبون بحث سره مخ کړی دي، خو لا هم دواړه خواوې په خپل دریځونو ولاړ دي. د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سولېزه توګه حل کړي. د دغه شورا وایان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې موارد ټینګار کوي چې دوی له سولې لری کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي هغې باندې ډېر ټینګار وکړي. زموږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا په داسې مهال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیې لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بندیان بولي. د دغه شورا وایاند جاوید فیصل د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمېر بندیان بندیانو بدیل لیست ورته ورکړي ترڅو پریغه وروسی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلی چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي که د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زره پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړې او په خبره یې لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي، خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای سي د سیاسي چارو شنونکی فیض زلاندی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
که حکومت دا دعوه لري چې اقلابدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودلی شي، لیست سره د دوسیو دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلانې پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلانې اقلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه به په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست لاندې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 4,000 نه هاویا او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغه زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی 1,400 کسان آزاد کړي دي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. د فیروزې عزیزي په راپور کې مو وویل چې د مصالحې عالي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سره په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تصویر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکي وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډېر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفرخان وایي داسې ډېرې پېښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډېرې داسې پېښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پېښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکی وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم مرجوب کې واوختله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پېښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي نو ولسي خلک ولې ولي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
که چیرې وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغې بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسې دې شاهدان نه وي چې هغې تر برید لاندې راوستلی او نه همدغسې کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې له هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی دې د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دې پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري پکې سپاره وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي، خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی ځکه د دوی په خبره دواړه لوري د دای وسایتو ته د وسلو په زور خېځي. د یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صافی څخه خبري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګي بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګي بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شاملې دي چې د پکتیا مرکز ګردیز ترڅنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزک او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو او اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1000 اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د تکساس ایالت په هیوسټن کې د چین قونسلګری تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او قونسلګری ته ننوتلې دي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې د امریکا او چین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. اسدالله الدین دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
ډېره مننه صالح، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په جواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ کار چیګوندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګری د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې دا چې د امریکا د اقدام په جواب کې کړی دا مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې له پخوا هم خړې پړې وې، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په 28مه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوسټن کې د چین د کنسولګری امر وکړ او 2 ساعتونه وخت ورکړ ډیپلوماتانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماتان وتلي دي هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د قونسلګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوې دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې په هوسټن کې د قونسلګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه قونسلګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوسټن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسولګری په وړاندې د امریکا دریض لا تون شوی وای. او چارواکي د څرګندونې داسې مهال کې چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې یو سنگاپورای وګړی په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله. او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي چیرونکو ونیول چې محصلی ویزې ته اپلای کوو او دوی غوښتل چې دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکو پاوت سره خپل روابط پټ وساتي.
ډیر مننه له اسد الله رودین څخه. مور دل چې د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن کې د چین کنسولګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړې او کنسولګری ته دننه ورغلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ ورځپاڼه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ ورځپاڼې په سرمقاله کې د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره لیکلي، د وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرمقاله لیکونکي دعا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستر اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکي جنایات دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ او د اوربند د کولو تر څنګ د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو بهیر هم چټک کړ او تر اختر وروسته یو ځل بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. ویزه ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي، افغان حکومت طالب بندیان خوشی کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشی او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي. خو په وینا یې چې حکومت د باطي بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دی او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشی کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوش شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډېریدونکي تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوي.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنت د رحیمی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنیو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبې لیدو ته ورغلی و.
د ترین کوټ ښار لویدیز طرف ته لسګونه تنکي ځوانان په یوه وچه دښته کې چې زیاتې سرې شګې دي په سرو او وابلي بسونو کې د کرکټ په لوبو بوخت دي. وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لوېدو دی او سلګونه ځوانان نندارې ته راغلي دي او تشویقوي او دغه راز د کرکټ د 15 ورځنیو سیالۍ څخه وروستۍ لوبه ده. دلته خو بالاخره د کرکټ دغه 1500 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویا هم کیتی نو د رهیمی کرکټ لوبډلی په بریا پای ته ورسېدی. په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوبو د پایلوبو پر مهال وویل چې د یاد تورنمنت لومړی مقام رحیمي لوبډلی، دوهم ظفري او دریم تالاني لوبډلی خپل کړ. نوموړي وویل چې د دغه تورنمنت مالي لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی و.
چې په دې ټورنمنټ کې لاساوریز یا ټیټین ټورنمنټو 15 لوبډلو پکې ګډون کړی و. 15 ورځې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمي کرکټ کلب، دوه مقام ظفري کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تالانی کرکټ کلب درې مقام تالانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت دغه راز وویل چې د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یوالی او له نشي توک څخه راګرځول و او دغه راز ځوانان له رواني ناروغۍ څخه ژغورل و. دی وایي په دغه ولایت کې روانې جګړې اوس مهال زیات شمېر خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خبره چې د دې به هڅه دا وي چې خلک له رواني ناروغۍ وژغوري چې تر ټولې ورشه لارې ورزش ده. بل خوا بیا هغه ځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشحاله دي. دی وایي دا یې لومړی ځل دی چې په هارډ بال لسوریز او یا هم ټي ټي ان لوبې کوي. خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پرله پسې 1500 ورځې لوبې وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نوم یې، د رحیمي کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشحاله یم. واقعا دا ډېره خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاقه پالتو کارو سره لګیا وله، هغه ټوله په واقعا دلته را ټول و هر ورځ ارمز ویدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نوم یې اسمت اتکزای دی، د رحیمي کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن. زه نن واقعا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا 1500 ورځې موږ هڅې کړې وې 1500 ټیمو تر مابین چې ټین ټورنمنټ لمړی ځل چې دا ټیټین ټورنمنټ موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو سمره مو دا ویل چې لمړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده چې ایستا لوبغاړی ستا کوم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو ویني چې میدان موږ نه لرو لوبغاړی ځکه چې دلته عرب میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي. نو دغه موږ غټ ډیر غټ مشکل دي چې موږ دغه
کسان په اورزګان ولایت کې لوی خو د جګړې ډګر ته دي او لبلی خو د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالي نسته. خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا 30 ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله 2 یا 3 برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
دغه لوګار ولایت حاضر ولسالینه تماس کیم. افغانستان در ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګار ولایت حاضر ولسالې کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د 3 نفر او د 10 خل کوم کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالې او د سیتامو راتایید کړي ټول ورګانونه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې واشه ترې رضا ډیر تواخل مونږ سره دومره په وا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یاد لري ولسوالې دغه کورونا حکومت یې سره سوي دا حکومت اسناد منګرا وړي او ټول ورګانو تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وي کې والسلام.
راغه هم چې هیمن ولایت نه لیدلې نه ولید د پساو سمور دا څنګه لرو چې دلته په پساو کې موږ ته مکتب جوړسته دلته مشمان ګرځ د تعلیم لچی شو په غری غته ته نه
نن رحیمی خبرې کوم کونړ چاپېداري ولسوالۍ سره. د چاپېداري ولسوالۍ سره په تېرو نومرو دلته صحیح خدمات تعلیمي خدمات او نور چټي خدمات چې ځانې ترسره شوي همدغه رقم نورستان څخه غځېدلې سړک چې دې ولسوالۍ څخه تېرېږي دا هم د پښتو چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. نن ولایت صاحب هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخ کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.